عمومي او طبي انګلیسي په دې بدلیدونکو اثر کې انګلیسي د زده کړې او مسلکي ودې بنسټیزه وسیله ده. موږ تاسو ته د عمومي او طبي انګلیسي د دریو کتابونو یو منظم او معیاري تعلیمي سیریز وړاندې کوو. دا لړۍ په خپل اډانه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د عمومي او طبي انګلیسي 15000 مهم او کاریدونکي لغاتونه لري. یاد درسی پروګرام د زده کوونکو، محصلانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره یو باوري علمي لارښود دی. عمومي او طبي انګلیسي له ډاکټر پوهان آرین سره. عمومي او طبي انګلیسي
د عمومي او طبي انګلیسي خوانیز او تعلیمی پروګرام درنو زده کوونکو او محصلینو سلامونه می ومنئ. هیله ده تاسو به ټول روغ او جوړ یی او د نن درسی پروګرام لپاره به حاضر یی. یو ځل بیا ستاسو د طبي انګلیسي د درس نوبت را ورسید. د نن ورځې په پروګرام کې د طبي انګلیسي اړوند په 15مه صفحه کې نوی درس لرم. درنو زده کوونکو، هیله ده تاسو په خپلو درسونو کې مطالعه لرئ، هڅه کوئ او هره ورځ د دې پروګرام څخه نوي لغتونه تاسو زده کوئ. هغه محصلین چې دا پروګرام تعقیبوي، هغه زده کوونکي چې دا پروګرام تعقیبوي، دوی ته وایم چې نه یوازې تاسو 15000 لغتونه زده کوئ، تاسو له دې زیات لغتونه زده کولی شئ یا راسره زده کوئ. ځکه اکثره داسې کلمې دي چې دوه یا درې کلمې سره یو ځای شوي وي، لکه زما انجکشن سایټ، انجکشن ستنه ته ویل کیږي، سایټ ځای ته ویل کیږي. دلته ګورئ تاسو دوه کلمې راسره زده کړئ. نو هدف دا دی چې که چیرې تاسو ښه خوري پکې وکړئ، د دې فرصت نه استفاده وکړئ، نو حتما نتیجه لاسته راوړلی شئ. او په یاد وساتئ، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسو په لومړي ځل د دې سیستم سره څه ناڅه بلد شئ، د هرې کلمې د تلفظ سره بلد شئ، د مفهوم سره یې بلد شئ. که مو ټولې په یو وار زده هم نه کړې، په اړه یې ځکه مزه اورېږئ چې دا پروګرام چې پای ته رسیږي، له هغې وروسته سمدستي همدغه کتابونه له سره درته تکرار ته سپارو. هغه زده کوونکي چې په اول ځل ورسره نو یو ځای شوي، هغوی به هم ورسره یو ځای شي او تاسې هم دوهم ځل لپاره دغه درسونه تعقیبولی شئ. بیا زه مطمئن یم چې په دوهم ځل سره تاسو دا درسونه لا ښه زده کولی شئ، او کله چې د طب او عمومي انګلیسي په برخه کې دومره زیات لغتونه زده کړئ لکه څومره چې تاسو ته وویل شول یا ویل کیږي، زه ډاډه یم چې بیا به کومه تشه احساس نه کړئ. نو هیله ده هره ورځ مطالعه جاری وساتئ او د هره ورځې درسونه زده کړئ. کله چې تاسو د خپل وسې هڅه او خواري کوئ، نو دا مو پرمختګ ته رسوي، دا مو خپلو هیلو ته رسوي. تاسو ډیر کلک عزم لرئ، ځکه تاسو اکثره زده کوونکي دغسې دي چې د طبي زده کړې درسونه هم تعقیبوي او د عمومي او طبي انګلیسي پروګرام هم تعقیبوي. دا په دې معنی چې تاسو په واقعي معنی غواړئ ځانونه ورسوئ، په واقعي معنی غواړئ چې له ځانونو بهترین ډاکټران جوړ کړئ. ځکه هلته تاسو د طب په برخه کې مسلکي معیاري پروګرام تعقیبوئ، غواړئ چې په ډیره لوړه سطحه د طب علم حاصل کړئ، او د هغې سره څنګ کې دغه تقویتي پروګرام، سپورټیو پروګرام چې د هغې پروګرام ملاتړ کوي، همدغه هم تعقیبوئ. نو هیله ده تاسو همدغسې با اراده اوسیږئ، په خپلو ارادو باندې برلاسی شای خپل اراده قوی وساته. هدف می داده چه خپل ارادو تجمن پاتی شای. گوری دیر نگده چه تاسو نور 15,000 لغتون را سر از دکره دکره یه ورسته کتاب ساسل پارا پاتی دای. نوزا چه کمی خبری کم دیده خبر و هدف می داده چه تاسو گوری فرصت لره چه زدکره وکره. کم وقت پاتی دای دیر از دکره پکی پاتی دا. نو په کم وخت کې دغه ډیر زده کړه چې باقی ده دام در سره خپای ته ورسوي تر څو 15,000 لغتونه هم زده کړئ تر څنګ ځینې مهمې زمانې او مهمې قاعدې هم پکې زده کړئ کوم چې په وروستي کتاب کې به یې ولرو. راځئ د درس پیل کوو. د کتاب 50مه صفحه پیدا کړئ. 2600 البته 2850 کلمه ده. 2850 incontinence the control nadar ludalu mana lari incontinence lakam wai che urinary incontinence de idraro de na control dar ludal ya ubanch de idraro na control idal pudzino narugayo ke pamasana ke ادرار هغه نه ذخیره کیږي. د مثانې نه لاندې چې کوم یوریترا دی په هغې کې کوم والونه چې دي هغه په سم ډول نه بندیږي او یو کس ادرار په مثانه کې نشي ساتلی. ادرار ته بهر ته ځي. دغسې بهر ته ځي چې د هغې کس په اراده کې نه وي. دې حالت ته انکانټیننس ویل کیږي یا یورینری انکانټیننس د تشو میتیازو د کنټرول نه درلودل. نو انکانټیننس کلمه دا دی مګڼی زده یې کړی. انکانټیننس ښه انکانټیننس کلمې نه وروسته ان ډایجیشن کلمه ده. ان ډایجیشن بدهضمي ته ویل کیږي. د هضم سم نه ترسره کیدل دې حالت ته ان ډایجیشن ویل کیږي. انڈائجیشن بد ہضم یا سوئی ہضم په سم ډول خوراکی مواد په معده کې نه هضمیږي. اته 50 انفیکشن سپریډ د ناروغۍ خپرېدل معنا لري. انفیکشن انتان هغه ناروغۍ چې انتانی وي د انتانو یا د انتاناتو خپرېدل سپریډ خپرېدلو ته ویل کیږي. د ناروغۍ خپرېدل یا د انتان خپرېدل دواړه ناروغي ده. یعنی انتان چې کله خپرېږي ناروغي رامنځته کوي. انفیکشن سپریډ. ورپسې انفرټیلیټي بیا ولادي ته ویل کیږي. انفرټیلیټي 2018 کلمه انفلیمیشن مارکر کلمه ده. انفلیمیشن مارکر د پړسوب د نښې معنا لري. انفلیمیشن مارکر د پړسوب نښه. انفلیمیشن پړسوب یا التهاب مارکر نښه. د التهاب نښه یا د پړسوب نښه. ګوره موږ وایو چې د انفلیمیشن نښې لومړی ساحه ګرمېدل دي بیا په ساحه کې ورو ورو پړسوب ایجادېدل دي خارښت پیدا کېدل دي. دا د انفلیمیشن مارکرې دي مختلفې نښې دي او بالاخره پړسوب رامنځته کیږي. یو شپېته انګواینل د نس لاندې برخه. انګواینل کومې برخې ته ویل کیږي؟ د ورون او د نس په منځ کې چې کومه ساحه ده دته انگواینل ویل کی. انگواینل د نس لاندې برخه. انگواینل د نس لاندې برخه. دوه شپېته انهیلر. انهیلر هغه وسیله ده چې د تنفسي سیستم ناروغانو ته پکې مختلف درمل اچول کیږي لکه وینټولین سلبیوټامول دغه ورته پوف کیږي. یعنی داسې یوه وسیله چې درمل د غاز په ډول تنفسي لار ته انتقالوي. نو دلته لیکل شوی ګورئ د سا دوا وسیله ده، د سا دوا یا د سلنډۍ دوا د هغې وسیله ده. تاسو به لیدلی هغه کسان چې سباندي لري هغوی سره یو ماشین غوندې وي، هغه پمپ کیږي او یو قسم درمل په کې وي، په مینځ کې هغه سږو ته ځي، هغې ته انهیلر ویل کیږي. انجکشن ډوز درې شپېته. انجکشن ډوز کلمه د ستنې اندازه مقدار، فرضاً اموکسیسیلین درمل دی که چیرې زر ګرامه یا یو زر میلی ګرام یا یو ګرام، زر میلی ګرام یو ګرام کیږي، یو ګرامه ستن وهل کیږي، نو موږ وایو چې یو ګرام ډوز شو. ډوز یې څومره شو؟ یو ګرام. نو انجکشن ډوز هماغه د ډرګ ډوز نه اخیستل شوی دی، درملو ډوز ته ویل کیږي. انجکشن ډوز د ستنې اندازه، څومره اندازه درمل د ستنې له لارې تطبیق شول. ورپسې انجری ریپیر، د ټپ رغول. انجری معنا ټپ یا زخم، ریپیر جوړول. انجری ریپیر د ټپ رغول، انجری ریپیر د ټپ رغول. ګورئ په دې کې دوه کلمې تاسې زده کولی شئ. انجری ټپ یا زخم ته ویل کیږي، ریپیر رغولو ته ویل کیږي. ورپسې پنځه شپېته انسومیا. این سومیا این توری پکې نه ویل کیږي، د دوهم این توری، د ایم نه وروسته این توری چې راځي دا نه ویل کیږي، په یاد وساتئ. این سومیا ویل کیږي، این سومیا بیخوبۍ ته ویل کیږي. این سومیا، این سومیا بیخوبی. این سومیا شپږ شپېته انټیوبیشن. انټیوبیشن د نل اچول، خصوصا د تنفس په لاره کې. هغه کسان چې سا نشي اخیستی هغې ته تنفسي نل اچول کیږي. د پوزې له لارې نل هغه سږو ته داخلیږي او دغې عملیې ته بیا انټیوبیشن ویل کیږي. انټیوبیشن، نو انټیوبیشن باندې هم پوه شوئ. هیله ده تاسې دغه درسره زده کړئ. این ټیوبیشن، د پوزې له لارې پایپ داخلیږي سږو ته تر څو هوا ورته داخله شي په اسانۍ سره. ځینې مهال تنفسي لارې د ټراکیا په برخه کې یا د لارنګس په برخه کې تنګیږي، نو دا یې د حل لار ده. ښه، ورپسې ایریټیشن کلمه ده اووه شپېته. ګورئ په پنځوسمه صفحه کې اووه شپېته کلمه ده، یا 2318 شپېته. ایریټیشن خارښت ته ویل کیږي. ایریټیشن معنی خارښت، ایریټیشن، ایریټیشن خارښت ته ویل کیږي. اته شپېته ایزوټونیک. ایزوټونیک مساوي فشار محلول ته ویل کیږي. ایزوټونیک دوه محلولونه چې دواړه سره یو ډول فشار لري، یو ډول ذرات پکې دي. فرض په یو کې یو ګرام مالګه ده، په بل کې هم یو ګرام مالګه ده. د ډول محیط ته ایزوټونیک ویل کیږي. ایزوټونیک، د دې په اړه یو خبره کوم. ګورئ موږ هایپرټونیک، هایپوټونیک، ایزوټونیک دا د کیمیا موضوعات دي، خو په بیولوژي کې په طب کې هم استفاده کیږي. زه یوه حجره راخلم، حجره لکه هګۍ راخلم، هګۍ یوه حجره ده، او دا بیا په ملګین اوبو کې دغه ګدمه، یو ګیلاس راخلم، اوبه پکې اچوم، مالګه پکې حلوم، او په دې کې چې کله دغه هګۍ کیږدی، د هګۍ په داخل کې هایپوټونیک محلول وي، او بهر کې مالګه چې پکې حل شوی دا هایپرټونیک محلول شو. نو اوس به ګورئ یو کار پیښ شي، هغه داسې چې دغه هایپرټونیک محلول ځان ته اوبه کش کوي، نو د هګۍ په داخل کې چې کومې اوبه دي، مایعات دي، دغه به بهر ته کش شي، هګۍ به وچه غوندې شي. یا یو بل مثال درکوم، یو کچالو را واخلئ، له هغې پوټکی ما لرې کوئ، یا پوستکی ما ترې لرې کوئ، کوم پوټکی یا پوخ چې لري هغه ما ترې لرې کوئ، یوازې ومینځئ، بیا یې ملګینې اوبو ته واچوئ تر څو هغه جوش شي. نو د کچالو څخه به د اوبه ټولې بهر شي، ځکه په بهر محیط کې کوم وب تاسې اچولې دي ورسره هغه کې مالګه د مالګه هایپرټونیک محلول جوړوي او کچلو په داخل کې کوم وب دي هغه هایپوټونیک ته نو د کچلو داخل نه وب ځي هایپرټونیک محلول ته کچلو به وچ خوندې شي کله چې هغه تاسې راواخلئ دغه سی وچ وي په منځ کې لکه پودر نو هدف تا دی چې دا علت یې همدغه د محیط ته ایزوټونیک بیا څه ډول محلول دی لکه د اوسې چې وایو دا بیا داسې محلولونه دي فرضاً کومې اوبه چې په یوه دیګ بخار کې اچوئ هغې کې مالګه مه اچوئ بیا کچلو ور واچوئ مالګه پکې مه اچوئ نو کچلونه به بهر ته اوبه نه راوځي او کچلو به نه وچ پاتې کیږي یعنی وچ به نه پاتې کیږي اکثره کسان چې کچلو جوش کوي دوی چې کله په طریقه باندې نه پوهیږي دوی اوبه ور واچوي هغې سره مالګه تیاره مخکې له مخکې ګډه کړي بیا د پوستکي سره کچلو واچوي نو د کچلو مینځ نه اوبه ځي بهر طرف ته ځکه بهر کې مالګه ده د مالګې طرف ته ځي نو ځکه دلته محیط فرق کوي خو که چیرې یوازې ساده اوبه واچوئ نو بیا کچلو د هغې نه اوبه بهر ته نه ځي ځکه دواړه اوبه ګورې د کچلو په داخل کې اوبه او بهر محیط کې چې کومې اوبه دي په دګې بخار کې دا سره یو ډول کیږي نو بیا کومه ستونزه نه لري دې ته ایزوټونیک محلول ویل کیږي او کچلو وچ نه پاتې کیږي اوبه ترې نه وځي ډیری وخت مخکې چې زه اصلا د ورزش پر مهال ما به د کچلو سره ډیره علاقه وه چې دغه استفاده کړم د دې جیم پر مهال چې کله به ما ورزش کولو او ډیری کسان دغه د جیم پر مهال چې کله ورزش کوي یا جیم کوي دوی دغه کچلو استفاده کوي اکثره وخت به ما په هغې وختونو کې په دې اړه زه نه پوهېدم ما به چې کله خپل اتاق ته به راغلم د درسونو لپاره به ګورې مصروف و او مازدیګر کې به مو فرضاً ورزش وکړ کله به چې بیرته راغلم ما به ځان ته کچلو جوش کول نو دغه ستونزه به ما ته ډیره رامخکې کیدله چې ما به مالګه ورسره واچوله د کچلو مینځ به وچ شو نو وروسته بیا پوه شوم چې د دې علت دغه دی چې دلته محیط فرق کوي د دې مالګې محیط د هایپرټونیک محیط دی او د کچلو په داخل کې چې کومې اوبه وي هغه هایپوټونیک دي نو د اوبه بهر طرف ته راوځي نو کله چې کچلو جوش کیږي باید مخکې له مخکې مالګه ورسره اضافه نه شي ښه خصوصا هغه کچلو چې ځینې کسان غواړي چې کچلو جوش کړي یعنی دغسې کچلو چې تاسې غواړئ یوازې جوش کړئ په اوبو کې نو هغه کچلو بیا وچ پاتې کیږي که چیرې مالګه ورسره اضافه شي ښه مخکې ځو په دې باندې انشاءالله پوه شوئ ایزوټونیک د موضوع څه نه څه مهمه وه ځکه مو اضافي خبرې ورباندې وکړې ناشپیته انکیوبیشن پیریود انکیوبیشن پیریود د ناروغۍ پټ وخت ته ویل کیږي د ناروغۍ پټ وخت ما مخکې ویلي دي چې یوه ناروغي او میکروب چې بدن ته داخل شي سمدستي ناروغي نه رامینځته کیږي عراض علایم نه رامینځته کیږي اته ورځې شپږ ورځې لس ورځې دغه ناروغي پټه وي میکروبونه په بدن کې پټ وي وروسته عراض علایم پیدا کوي سردردی پیدا کیږي تبې پیدا کیږي ستړیاوې پیدا کیږي نورې ستونزې پیدا کیږي دې ته انکیوبیشن پیریود ویل کیږي او یا ایمیونایزیشن واکسین ورکولو ته ویل کیږي واکسین ورکولو ته ایمیونایزیشن ویل کیږي ایمیونایزیشن لغوي معنی څه ده ایمیون ورکول دفاعي سیستم قوي کول معافیت ورکول نو د واکسین ورکولو ته ایمیونایزیشن ویل کیږي یو اویا ایمیونوګلوبولین د انټي باډي یا دفاعي پروټین معنا لري یا لنډ انټي باډي ته ویل کیږي په وینه کې دغسې مواد دي چې هغه پروټینی مواد دي د میکروبونو ضد تاثیر لري هغې ته انټي باډي ویل کیږي یا ایمیونوګلوبولین که په اړه یې لږ خبرې وکړم کله چې واکسین تطبیق شي نو په بدن کې انټي باډي جوړیږي انټي باډي خپله وسلې دي وسله کله چې میکروب بدن ته داخلیږي دا وسله د ورپورې وصل کیږي او میکروب له منځه وړي ایمیونوګلوبولین یا انټي باډي دواویا ایمپیټیګو دا د پوستکي انتانی ناروغي ده پوستکی بیرنګ شي او ځای ځای دغونه پیدا کوي هغې ته ایمپیټیګو ویل کیږي ایمپیټیګو دریاویا انسیډنټل ناڅاپي موندنه یو نصاب چکلا یو حالت واقع کیږي د انسیډنټل کی فرضاً یو ناروغي او نصاب را سرګند شي دتم انسیډنټل ویل کی نصابي موندنه نصابي فعالیدنه څلور بیا انکټیو غیر فعال انکټیو غیر فعال پنځه بیا انفیکشن سایت د ناروغي ځای ته ویل کی انفیکشن سایت د ناروغي ځای فرضاً یو زخم جوړ شوی دی خپله د انفیکشن سایت په نوم یادیږي ځکه د زخم له لارې میکروبونه داخلیږي انتان داخلیږي یا فرضاً په یوه بله ساحه کې انتان شته دی هغې ته هم انفیکشن سایت ویل کیږي شپږ اویا انګواینل هرنیا د ورون هرنیا ته ویل کیږي انګواینل هرنیا د ورون په برخه کې چورا پیدا شي بهر ته د کولمو یوه برخه راوځي د کولمې برخه لاندې خواته ځي دلته یو کانال دی یو پایپ دی هغې ته انګواینل کانال ویل کیږي په هغه کې لاندې راوځي د ورون او د مثانې لاندې دې برخې په منځ کې انګواینل هرنیا پیدا کیږي انجکشن پین واویا کلمه ده انجکشن پین د ستنه درد ته ویل کیږي کله چې ستن ویل کیږي درد کوم درد چې لري هغه ته انجکشن پین ویل کیږي اتاویا انټرنل ارګان داخلي غړی ته ویل کیږي انټرنل ارګان داخلي غړی لکه معدا داخلي غړی ده انټرنل ارګان ده ینا زړه نه اویا انټیسټینل ابسټرکشن د کولمو بندښت ته ویل کیږي انټیسټینل ابسټرکشن د کولمو بندښت انټیسټینل ابسټرکشن ابسټرکشن بندښت ته ویل کیږي انټیسټینل کولمې ته ویل کیږي او اتیا کلمه ده یا 2800 اتیا انټیسټینل انفیکشن انټیسټینل انفیکشن هم د کولمو انتان ته ویل کیږي د کولمو انتان انټیسټینل کولمې ته ویل کیږي انفیکشن انتان ته ویل کیږي ښه هیله ده تاسو به د نن ورځې دغه درس سره تعقیب کړی وي اوس لپاره دا پروګرام پای ته رسوم تر بیا ښې چارې الله مو مل شه
عمومی او طبی انګلیسی په دې بدلیدونکو اثر کې انګلیسی د زده کړې او مسلکي ودې بنسټیزه وسیله ده موږ تاسو ته د عمومی او طبی انګلیسی د دریو کتابونو یو منظم او معیاري تعلیمي سیریز وړاندې کوو دا لړۍ په خپل اډانه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د عمومی او طبی انګلیسی 15000 مهم او کاریدونکي لغتونه لري یاد درسی پروگرام د زده کوونکو محصلانو او روغتیایی کارکوونکو لپاره یو باوري علمی لارښود دی عمومی او طبی انګلیسی له ډاکټر پوهان آرین سره عمومی او طبی انګلیسی